السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. خو لومړی په موکړې خبرونو ته، د ترکیې په استانبول ښار کې د طالبانو او پاکستان د حکومتونو د استازو ترمنځ خبرې پرون په درېیمه ورځ هم بې نتیجې پای ته ورسېدې. چارواکو مخکې ویلي وو چې دا خبرې درې ورځې دوام کوي. پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د ترکیې چارواکو په منځګړتوب په دې خبرو کې پرون د ورځې تر پایه هم دواړه لوري موافقې ته ونه رسېدل. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون وویل چې د دواړو لورو ترمنځ خبرې روانې دي، خو هغه زیاته کړه چې تر هغه وخته یې د نتایجو اټکل نه کوي چې غونډه پای ته نه وي رسېدلې. ښاغلي مجاهد ټینګار وکړ چې له پاکستان سره د وروستي کړکیچ د حل یوازینۍ لاره ډیالوګ او متقابل درک دی. خو فرانس پرس خبری آژانس د پاکستان د دوو امنیتي سرچینو له قوله خبر ورکړی دی چې وایي په دې خبرو کې پرمختګ د طالبانو په مثبت دریز پورې تړلی دی. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف مخکې خبرداری ورکړی و چې که خبرې نتیجه ورنه کړي نو له افغانستان سره به د پاکستان ښکاره جګړه پیل شي. د طالبانو حکومت او ایران هڅې پیل کړي دي چې خپل سرحدي او سوداګریز اړیکې پراخ کړي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اختلافونو له زیاتېدو سره هم مهاله د ایران د بهرنیو چارو وزارت د حقوقي او نړیوالو چارو مرستیال کاظم غریب آبادی پرون د طالبانو د حکومت د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو له وزیر نورالله نوري سره په کابل کې په یوه ګډه خبري غونډه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو د پراختیا او د پولو د مدیریت په اړه خبرې وکړې. په کابل کې د ایران سفارت ویلي دي چې په دې غونډه کې د ګډې پولې په اوږدو کې د غیر قانوني تګ راتګ، د انسانانو او مخدرو موادو د قاچاق پر وړاندې د جدي مبارزې پر اړتیا هم ټینګار وشو. اسرائیل وایي د سره صلیب نړیوالې کمیټې له غزې څخه یو بل مړ شوی یرغمل هم د دې هیواد پوځ ته سپارلی دی. د اسرائیلو د صدر اعظم دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې که د دې مړه یرغمل هویت تایید شي نو دا به په دې معنی وي چې اوس په غزه کې د 1200 نورو اسرائیلي یرغملو مړي پاتې دي. حماس ډله چې د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې پر اسرائیلو د برید پر مهال یې شاوخوا 2500 کسان یرغمل کړي وو، د هغو ستونزو یادونه کوي چې د پاتې یرغملو د موندلو په برخه کې ورسره مخامخ ده، ځکه د اسرائیلو په عملیاتو کې د غزې ډېره برخه په کنډوالو بدله شوې. خو د اسرائیلو د پوځ یو وایان د یکشنبې په ورځ وویل حماس ډله پوهېږي چې د پاتې یرغملو مړي چیرته دي. او ترکیه د نږدې 11 میلیارد ډالرو په ارزښت له برتانیا سره د شل ټایفون یورو فایټر ډوله جټ الوتکو د پیرلو تړون لاسلیک کړ. دا قرارداد پرون دوشنبه په انقره کې د برتانیا له صدر اعظم کایر سټارمر سره د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان په کتنه کې لاسلیک شو. دا د ترکیه او برتانیا ترمنځ د دفاعي همکاریو یو نوی مورد دی. څارونکي وایي د دې معاملې بیه ډیره لوړه او غیر عادي ده. د ترکیه دفاع وزارت ویلي دي چې غواړي 24 نورې جټ جنگي الوتکې له عمان او قطر څخه هم وپیري. ترکیه په پام کې لري چې خپل هوایي ځواک پیاوړی کړي او د اسرائیلو په څیر له سیمه ایزو سیالانو سره خپل واټن راکم کړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د پاک او مهربانه خدای په نامه، السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. هله لرم ګرانو زکوونکو چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به اوسي او د روغتیا جامې مو په تن اوسي. ګرانو زکوونکو، ستاسو ښوونکي دیانا صالحی او ځلې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږم او تاسو ټولو ته د اووم ټولګي کیمیا مضمون څلورم لوست ته ښه راغلاست وایم او هله لرم چې د لوست تر ورستنې شیبو پورې مې ملتیا وکړي. ګرانو زکوونکو، زموږ او ستاسو د نننۍ ورځې درسي موضوع ده د موادو انحلالیات، چې د دیشمې صفې څخه پایلېږي تر څلور دیشمې صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، مور او تاسو البته په تیر لوست کې ماده او پیژندل، د مادې کیمیاوي او فزیکی خواص او البته د هغوی پر ډولونه باندې مور او تاسو ورغی دوه راځو د لوست په دې برخه کې د موادو په انحلالیت باندې بحث کوو. د موادو انحلالیت پیژنو چې څه ډول انحلالیت لري. البته ګرانو زده کوونکو، د موادو د انحلالیت څخه مخکې موږ او تاسو یو مثال په نظر کې نیسو. یعنې البته د بیلګې په توګه، که چیرې د یو بورې محلول موږ او تاسو وغواړو جوړ کړو، د بورې د محلول د جوړولو لپاره موږ او تاسو په یو ګیلاس اوبو کې، البته د یا هم فرض کې چې په یو ګیلاس اوبو کښې موږ او تاسو کولای سو چې تر یو ټاکلي حده پورې بوره په اوبو کښې څه کړو، اضافه کړو. یعنې دا چې دوه قاشوقې یا هم درې قاشوقې او داسې نور، نو دغه مقدار بوره چې موږ غواړو په همدغه اوبو کې څه شي کړو، حل کړو. کله چې دا بوره په همدې اوبو کې حلیږي او وروسته د هغه څخه موږ او تاسو وغواړو چې یو څه اندازه یا یو مقدار بوره نوره هم په همدې اوبو یا همدې محلول کې څه شي کړو، اضافه کړو. یعنې که د بورې زیاتوالي عمل ته موږ او تاسو وګورو، دوام ورکړو، نو نوره بوره په هیڅ صورت به دې لوښي کې یا هم په همدغه محلول کښې نه حلیږي. البته ځینې حلیږي او ځینې مقدار بوره یې څه شي کېږي، د لوښي په تل کې یا هم په بیخ کې کښېني، رسوب کوي. چې دغه حالت که چیرې موږ او تاسو ورته ځیر سو چې یو مقدار بوره حل سوه، خو یو مقدار بوره حل سوې نه ده، د لوښي په تل کې څه شي کې وي، رسوب کوي. دغه حالت ته ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو مشبو حالت وایو یا موړ محلول وایو. څه ډول محلول وایو؟ مشبو محلول یا هم موړ محلول وایو، ځکه نور ضرورت یا اړتیا نه لري تر څو نور مواد په خپل ځان کې څه شي کړي، حل کړي. نو په همدې اساس راځو چې اوس د موادو انحلالیت پیژنو، چې د یو تودوخې په یو ټاکلې درجه کښې ټاکلې مقدار حل کېدونکې ماده، چې د یو محلل په یو ټاکلې مقدار کښې مواد په خپل ځان کې څه شي کړي، حل کړي، د موادو حلېدلو ته موږ او تاسو انحلالیت وایو. څه شي وایو؟ انحلالیت وایو. یعنې انحلالیت خپله دې ته ویل کېږي چې نور مواد په هغه موادو کښې یا هم په یو مایع کښې څه شي سي، په مکمل ډول سره حل سي. البته دې ته موږ او تاسو د موادو انحلالیت وایو. راځو د بیلګې په توګه ښه مثال هم ورکولای سو. که چیرې وګورو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو 215 ګرامه بوره په نظر کې ونیسو. 215 ګرامه بوره د تودوخې په 40 درجې د سانتي ګرید کښې، البته په سانتي ګرید په 40 درجو کښې، کېدای سي چې په 100 ملي لیتر اوبو کښې څه شي سي، په کلي ډول سره حل سي. خو موږ او تاسو دا هم داسې هم ویلی سو، یعنې په نوموړي محلول کښې، البته په نوموړي درجه کښې چې 40 درجې د سانتي ګرید ده، په 40 درجې د سانتي ګرید کښې د بورې انحلالیت، د بورې حلېدل 215 ګرامه ده. یعنې 215 ګرامه بوره به په 100 ملي لیټر اوبو کښې او په 40 درجې د سانتي ګرید کښې به حلېږي. او کومه بوره چې نوره هم پاتېږي یا هم د لوښي په تل کې رسوب کوي، همهغه بوره چې رسوب کوي هغه به څه شي وي، موږ او تاسو وایو په عین وخت کښې دا محلول به مشبو او موړ، یعنې نور اړتیا نشته چې دلته څه شي سي، بوره نوره هم حل سي. او ګرانو زده کوونکو، د بورې په شان موږ او تاسو د خوړو مالګه هم په نظر کې ونیسو. د خوړو مالګه چې بیا ده په همدومره درجه د سانتي ګرید کې، البته لکه 40 درجه د سانتي ګرید کښې، کېدای سي چې په 100 ملي لیټر اوبو کښې نسبت بورې ته د دوی مقدار یو څه شي ده کم ده. نو موږ او تاسو وایو چې 38 ګرامه مالګه څه شي کېږي، حلیږي. او داسې نور مختلف مواد دي چې د مختلفو موادو انحلالیت کېدای سي چې یو له بل سره توپیر ولري، لکه موږ او تاسو وایو چې د بورې او د مالګې د انحلالیت وګوري، مقدار یو له بل سره فرق کوي. بوره چې ده په همدومره درجه د سانتي ګرید تودوخه په 100 ملي لیټر اوبه کې 215 ګرامه حلیږي، خو مالګه چې ده یوازې او یوازې 38 ګرامه حلیږي. نو په همدې اساس وایو چې د مختلفو موادو انحلالیت یو له بل سره توپیر لري، چې د ځینو د زیات او د ځینو د کېدای سي د انحلالیت توپیر چې شي اوسي، د موادو انحلالیت یې لږ اوسي. همداسې نور مثالونه هم ورکولای سو چې ګچ نوه ماده چې تاسو وګورئ په 0.26 ګرامه حلیږي، هاک چې ده 0.003 ګرامه د انحلالیت درجه یې ده، چې موږ او تاسو وایو په دومره مقدار سره څه شي کېږي، کېدای سي چې په 100 ملي لیټر اوبو کښې حل سي. راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو یو ماده په نظر کې نیسو، البته اوبه، چې اوبه خپله د یو حل کوونکې مادې په توګه موږ او تاسو پیژنو. آیا ګرانو زده کوونکو، تاسو تر اوسه پورې دا فکر کړی ده چې اوبه ولې د جامو، میوو، ځان او لاسونو، پښو او داسې نورو د مینځلو لپاره په کار وړل کیږي؟ ولې؟ البته ګرانو زده کوونکو، مور او تاسو د دې لپاره چې وایو چې ولې د ولې ځواب ښه ځواب یې دا ده چې مور او تاسو وایي اوبه یو ښه محلال ده. اوبه یو ښه محلل ده. اوبه کولی سي چې خپله په خپل ځان کښې خاورې، دوړې او داسې نور میکروبونه، ویروسونه ټول د اوبو په ذریعه چیشي سي، له منځه ولاړ سي. البته هغه میوې چې په بازارونو کښې په سړکونو کښې وجود لري، البته موټرونو دودونه د ځمکې او هوا او داسې نورو میکروبونه ټول په همدغه میوو باندې پاتېږي. نو همدغه میوې که چیرې موږ تاسو د اوبو په ذریعه سره ونه مینځو، کیدای شي چې د هماغه خاورې، دوړې، میکروبونه، ویروسونه ټول چې په میوو کې کښېنستلي دي او په میوو باندې وجود لري، هغه همداسې پاتې سي او بیا موږ او تاسو هغوی وخورو. کیدای شي چې موږ او تاسو صحت ته چې شي اوسه زیان ورسوي. نو وایو ټول هغه دوړې، خاورې چې البته په میوو او داسې نورو موادو باندې پراته اوسي، هغه ټول د اوبو په ذریعه چې شي کېږي له منځه ځي. یعنې دا چې اوبه یې په خپل ځان کښې حلوي، هغه ټول خاورې، دوړې، میکروبونه په خپل ځان کښې حلوي، چې بالاخره موږ او تاسو لپاره میوه او هغه نور مواد چې شي کېږي صافوي. البته په خپل ځان کښې دوی چې شي کېږي د ټول میکروبونه له منځه وړي. نو په همدې خاطر موږ او تاسو وایو چې زموږ بدن، جامې او داسې نور، او کېدای سي د چاپېریال او د خپل ځان د پاکوالي لامل سي. نو وایو چې اوبه یو ښه محلل دي. نو ځکه که د جامو، میوو، ځان، لاسونو، پښو او داسې نورو د مینځلو لپاره مهم او مفید بلل کېږي. تاسو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست په شروع کې ولوستل چې خپله ماده په دوه برخو باندې ویشو، چې یو خالصه ماده او ناخالصه وه. چې ناخالصه ماده یې موږ او تاسو ولوستل چې مخلوط وه، چې په دوه برخو ویشل کېدله، چې یو متجانس مخلوط او بل غیر متجانس مخلوط. اوس راځو د لوست په دې برخه کښې. البته موږ او تاسو خالصه ماده پېژنو چې خالصه ماده څه ډول ماده ده یا هم څه ډول موادو ته ویل کېږي. البته خالصه ماده ګرانو زده کوونکو هغه موادو ته ویل کېږي چې له یو ډول ذراتو څخه جوړ شوي وي، او داسې چې د دوی هغه ثابت ترکیب چې شي اوسي، د ثابت ترکیب درلودونکي اوسي. یعنی دوی چې دي په خپل ترکیب کې باید ثابت اوسي. البته دا ډول مواد موږ او تاسو خالص مواد شمېرلی سو. لکه څنګه چې تاسو ځیر سي ورته وګورئ، البته ښه مثال یې موږ او تاسو اوسپنه په نظر کې نیسو. اوسپنه خپله چې ده د خالصو موادو د جملې څخه شمېرل کېږي، ځکه چې د یو نوع اټومونو یا هم د یو نوع ذراتو څخه یا د یو ډول ذراتو څخه جوړ شوي دي. اکسیجن هم په همدې ترتیب سره د یو ډول ذراتو څخه جوړ شوی دي. مس ده چې سمبول یې تاسو ویني چې سی یو ده. د خوړو مالګه ده چې مالیکولي فورمول یې تاسو ویني سوډیم کلورایډ، چې موږ او تاسو ورته وایي چې ان ای سوډیم سی ال کلورین. دوه نوع مواد سره یو ځای شوي دي د خوړو مالګه ورڅخه لاسته راغلې ده. البته په همدې ترتیب سره اوبه په نظر کې ونیسو، اوبه هم خپله یو خالصه ماده ده. همداسې نور مثالونه هم کولی سي چې دا ټول عبارت د خالصې مادې څخه ده چې د یو ډول ذراتو څخه جوړ شوي دي. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د خالصې مادې ډولونه پېژنو. چې خالصه ماده بیا پر دوو برخو باندې ویشل سوې ده، چې یو هم عنصر ده او بله برخه یې هم مرکب ده. چې هر یو په همدې ترتیب سره موږ او تاسو تعریف که چیرې وګورو، لومړی راځو عنصر پېژنو. عنصر یا الیمنت پېژنو چې خپله عنصرونه هغه نوع مواد دي چې دوی چې دي د لومړني توکي دي چې زموږ او ستاسو د ژوند، چاپېریال، شاوخوا ټول مواد د همدغه عنصرونو څخه چې شوي دي جوړ شوي دي. نو موږ او تاسو وایو چې عنصر هم د خالص مادې د ډولونو څخه شمېرل کېږي، یا هم خالص مواد دي. خو دوی چې دي د یو ډول اټومونو، یعنی البته د دوی د مساوي شمېر پروتونونو څخه چې شوي دي جوړ شوي دي. لکه موږ او تاسو مخکې هم ویل، لکه اوسپنه. اوسپنه خپله یو عنصر دی چې د یو ډول اټومونو څخه جوړ شوي دي. لکه اکسیجن. اکسیجن هم خپله یو عنصر دی، خالصه ماده ده، د یو نوع اټومونو څخه جوړ شوي دي. د پروتونونو شمېر یې یو شان او مساوي ده. او په همدې ترتیب مس ده چې موږ او تاسو وایي دا هم یو عنصر ده. نیون ده چې سمبول یې په ان ای سره ښودل کېږي. دا ټول عبارت د خالص مواد څخه دي، یا هم د خالص مادې د ډولونو څخه شمېرل کېږي چې دوی چې دي خالص مواد دي او د یو نوع اټومونو څخه جوړ شوي دي. عنصرونه بیا ګران زکون کو په دوو برخو باندې ویشل سوی دي، البته یو فلزاتي او یو غیر فلزاتي. فلزي عنصرونه چې دي ګران زکون کې عبارت اوسپنې، میس، المونیم، سوډیم او داسې نور دي چې عمومي فلزي عنصرونه چې دي یا هم فلزات چې دي عموما د برېښنا تیرونکي دي، د برېښنا جریان او د تودوخې جریان د خپل ځان څخه تیروي او همیشه فلزي اټوم عنصرونه چې دي د اټومونه چې دي په آزاد شکل سره شتون لري، یعنی په اټومي ډول سره منځ ته راځي. او غیر فلزي عنصرونه هغوی لکه هایدروجن، اکسیجن، نایتروجن او داسې نور دي چې د ټول عبارت د غیر فلزي عنصرونو څخه دي. دوی چې بیا دي کېدای سي چې په طبیعت کې په دوه اټومي شکل سره چې شي سي وجود ولري یا هم منځ ته راسي. دا چې خپل عنصرونه موږ او تاسو وګورو ګران زکوونکو، په طبیعت کې کېدای سي یا هم په یو اټومي شکل سره، په دوه اټومي او څو اټومي شکلونو سره وجود ولري. چې یو اټومي، البته یو اټومي شکلونه د عنصرونو چې دي هغوی عبارت د هیلیم، نیون څخه دي. البته دوی چې دي یو اټومي شکل، یعنی په یو اټومي شکل سره چې کېږي موندل کېږي، او دوه اټومي شکل چې دي دوی چې بیا دي لکه اکسیجن، هایدروجن، نایتروجن او کلورین او داسې نور دوی چې بیا دي په دوه اټومي شکل سره، یعنی مالیکولی باندې سره چې کیږي موندل کیږي. او څو اټومي عنصرونه چې دي هغوی لکه فاسفورس چې سمبول پی څلور ده، سلفر ده او داسې نور، چې دا ټول بیا د څو اټومي عنصرونو د جملې څخه شمیرل کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس د خالص مادې د دوهم ډول ته راځو. په دوهم ډول باندې شغیږو چې یو هم هغه چېشته مرکبات دي، چې خپل مرکبات هم د خالص موادو د جملې څخه شمیرل کیږي. خالص مواد دي خو دوی چې بیا دي د څو مختلفو عنصرونو د یو ځای کېدو څخه منځ ته راځي. چې موږ او تاسو ولوستله عنصرونه چې وه خپله په طبیعت کې یو سل اتلس دانې عنصرونه دي، چې په هغوی کې یو نوي طبیعي دي او نور پاتې ټول مصنوعي دي. نو موږ او تاسو وایو مرکبات چې دي خپله خالص مواد دي خو د څو مختلفو عنصرونو د یو ځای کېدو څخه منځ ته راځي. داسې چې دوی به خپل جوړوونکي عنصرونه چې دي جوړوونکي عنصرونه یې خپل لومړني خواص به چې کوي د لاسه ورکوي، یعنی تغیر به کوي. د بېلګې په توګه ښه مثال موږ او تاسو د اوبو مرکب په نظر کې ونیسو. د اوبو په مرکب چې دوه اټومه هایدروجن او یو اټوم اکسیجن دی، چې د دوه اټومه هایدروجن او یو اټوم اکسیجن څخه اوبه لاسته راغلي دي. خو په عادي حالت کې کچېرې وګورو دواړه غازات یا هر یو ځان ته ځانګړي خواص لري، خو کچېرې یو سره یو ځای سي او د دوی ترمنځ یو کیمیاوي تعامل ترسره سي، موږ او تاسو وینو چې دوی په مکمل ډول غازات خپل خواص د لاسه ورکوي او د دوی څخه یو نوې ماده، یو نوې مرکب د اوبو چې شي کېږي لاسته راوړل کېږي، چې دا خپله یو مرکب بلل کېږي. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښه چاره ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه، نیکی هیلی او احترامات می ومنه ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د اتم ټولګي د کیمیا مضمون څلورم لوست شرح لاست وایم، او هیله لرم چې د لوست وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړې. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده کیمیاوي اړیکې، چې د دودیشمې صفحې څخه به پیل بشپړ د سیمې صفې پورې به پای ته ورسیږي. کیمیاوي اړیکې ګرانو زده کوونکو، کیمیاوي اړیکه څه ته ویل کیږي؟ کیمیاوي اړیکه د یو مالیکول د اټومونو ترمنځ د جاذبې قوې ته کیمیاوي اړیکه یا کیمیکل بونډ وایي. یعنی کله چې یو دوه نوه عنصرونو د اټومونو ترمنځ یو کیمیاوي تعامل داسې ترسره کیږي چې دا دوه نوه عنصرونو اټومونه به یو د بل سره یو ځای کیږي. کله چې دا دوه اټومونه یو له بل سره یو ځای کیږي، د دوی د اټومونو ترمنځ یو د جاذبې قوه رامنځته کیږي، چې همدې دغه قوه د دې باعث کیږي چې د دواړو اټومونو ترمنځ اړیکه مستحکمه کړي، چې دغه اړیکې ته خپله موږ او تاسو یوه کیمیاوي اړیکه وایو. راځو ګرانو زده کوونکو، کیمیاوي اړیکه څنګه رامنځته کیږي یا څه ډول رامنځته کیږي؟ د کیمیاوي اړیکو تشکیل وایو. کیمیاوی اړیکو تشکیل خپل د اگزوترمیک یو پروسه چې زیاته او ټیټه انرژیکی سطحې درلودونکې وي عبارت ده کیمیاوي تشکیل څخه دی. یعنی کله چې د دوو اټومونو ترمنځ یوه کیمیاوي اړیکه رامنځته کیږي، یوه اندازه انرژي ته اړتیا سته چې همدغه انرژي به د انرژي د مقاومت کچه به د اړوند اټومونو او مالیکولونو ترمنځ حد یا کل باید 10 کالوري پر مول وي، چې 10 کالوري پر مول د دې انرژي د دې باعث کیږي چې یوه کیمیاوي اړیکه تشکیل کړي او یا هم یوه کیمیاوي اړیکه رامنځته کړي. عموما ګرانو زده کوونکو، کیمیاوي اړیکه خپل د دوو او یا د دوو څخه د زیاتو عنصرونو د متقابل عمل په پایله او د زیاتې انرژي د ازادېدو سره یو ځای جوړیږي. ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کښې تاسو کیمیاوي اړیکه وپېژندل چې څه ته ویل کیږي. اوس نو د کیمیاوي اړیکې په ډولونو باندې بحث کوو چې کیمیاوي اړیکه پر څو برخو یا پر څو ډولونو باندې ویشل سوې ده. عموما کیمیاوي اړیکې موږ او تاسو په دریو برخو باندې ویشو، چې یو هم د هغوی څخه آیوني اړیکه یا آیونیک بون بلل کیږي. چې آیوني اړیکه هغه اړیکې ته ویل کیږي چې د الکترونونو د راکړې ورکړې له امله رامنځته شي. یعنی د بېلګې په توګه، که چیرې د سوډیم کلوراید په مرکب کښې هغه جوړه شوې اړیکه یوه خپله برېښنایي اړیکه ده، یعنی د سوډیم کلوراید په مرکب کښې چې کله سوډیم د کلورین سره تعامل کوي یو ځای کیږي، یو مرکب ورڅخه لاسته راځي چې د سوډیم کلوراید په نوم سره یادیږي. د سوډیم کلوراید په مرکب کښې سوډیم مثبت آیون سره او کلورین په منفي آیون سره تشکیلیږي او یا هم رامنځته کیږي، خو د چارج له کبله به خنثی وي. یعنی عموما فلزات چې دي په عمومي ډول په کیمیاوي اړیکو یا په کیمیاوي تعاملات کښې خپل ویلانسي الکترونونه د لاسه ورکوي. هغوی چې الکترونونه د لاسه ورکوي آنیونونه بلل کیږي. یعنی ویلانسي الکترونونه هغه کوم چې د اټوم په وروستي مدار او یا هم وروستي قشر کې قرار ولري، نو دوی آنیونونه بلل کیږي. خو غیر فلزات په کیمیاوي تعاملاتو کښې که چیرې خپل الکترونونه واخلي، یعنی الکترونونه ونه بایلي بلکې الکترونونه واخلي یا د الکترون اخیستلو میل ولري، نو دوی کیتونونه جوړوي، یعنی کیتونونه رامنځته کیږي یا د کیتون په حالت سره رامنځته کیږي. چې همدا ترتیب موږ او تاسو وایو چې د دوی ترمنځ یوه آیوني اړیکه رامنځته سوې ده. د بېلګې په توګه سوډیم د کلورین عنصر سره یو ځای کیږي، تعامل ترسره کوي. کله چې سوډیم د کلورین سره یو ځای کیږي، د دوی ترمنځ یوه آیوني اړیکه رامنځته کیږي، داسې چې سوډیم عنصر یو ویلانسي الکترون لري او کلورین اووه ویلانسي الکترونونه لري. نو سوډیم کولی شي چې د خپل واحد ویلانسي یا یو ویلانسي الکترون د لاسه ورکولو سره مستحکمه او بشپړه شي. یعنی دا چې کله سوډیم په خپل اخیري یا وروستي قشر کې چې یو ویلانسي الکترون لري هغه الکترون د لاسه ورکړي، نو د هغه وروستي مدار له منځه ځي، سوډیم یو اوکتیت حالت غوره کوي چې په وروستي مدار کښې به یې اته الکترونونه رامنځته شي. او په همدې حالت کښې به په داسې حال کښې چې کلورین کولی شي د یو بل الکترون په ترلاسه کولو سره، ګر چې داسې کلورین په خپل وروستي قشر کې اووه الکترونونه لري یا اووه ویلانسي الکترونونه لري، خو دی یو الکترون ته اړتیا لري تر څو د اوکتیت حالت غوره کړي او خپل وروستي قشر کې اته الکترونونه پوره کړي، او یا هم دا چې د وروستي قشر په ډکولو او مستحکمه شي او بریالی شي. چې د دوی د اټومونو ترمنځ همدا چې یو اټوم د سوډیم اټوم یو الکترون د کلورین د اټوم وروستي قشر ته ورکړ، یعنی وی بایلل او کلورین واخیست یا د اخیستلو مایله پیدا کړ، د دوی ترمنځ دغه اړیکه یا د دوی د اټومونو ترمنځ دا اړیکه یوه آیوني اړیکه بلل کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د کیمیاوي اړیکو دوهم ډول وایي چې اشتراکي اړیکه بلل کیږي او یا هم کوولانت بوند بلل کیږي. اشتراکی اړیکه یا کوولانت اړیکه هغه اړیکه ته ویل کیږي چې د دوو یا زیاتو اټومونو په منځ کې قرار ولري. د دوو او یا زیاتو اټومونو په منځ کې د الکترونونو د شریکولو له امله منځ راځي، او اشتراکي اړیکه بیا هغه وخت رامنځته کیږي چې په ازاده بڼه په یو اټومي بڼه نه پیدا کیږي، بلکې د دوو اټومي مالیکول په بڼه موندل کیږي. نو هایدروجن په مالیکول کښې د جوړېدلو لپاره د هایدروجن دوه اټومونه په منځ کې خپل یو یو الکترون په شریک ډول سره شریکوي. نو د هایدروجن په مالیکول کښې خپله جوړه الکترونونه چې هایدروجن د دوو اټومونو تر منځ شتون لري د یوې کرښې په سره نښلول کیږي. ګرانو زده کوونکو، تاسو په دې برخه کښې وینئ چې موږ او تاسو وویل چې هایدروجن په طبیعت کښې په ازاده بڼه یعنی په یو اټومي بڼه نه پیدا کیږي، بلکې په دوه اټومي شکل سره موندل کیږي. نو هایدروجن په خپلو منځونو کښې یو هایدروجن اټوم و بل هایدروجن اټوم ته یو الکترون شریکولو او یا هم په شریک ډول ایږدي. په همدې ترتیب کلورین هم د هغو عنصرونو جملې څخه شمېرل کیږي چې په طبیعت کښې په ازاده بڼه نه بلکې په دوه اټومي شکل سره موندل کیږي. نو په همدې اساس کلورین خپل یو الکترون د دوام کلورین اټوم سره په شریک ډول ایږدي. راځو ګرانو زده کوونکو د اشتراکي اړیکو ډولونو ته راځو چې اشتراکي اړیکې پر څو برخو ویشل شوي دي. اشتراکي اړیکه بیا خپله په درویو برخو ویشل شوې ده چې یو ګونې اشتراکي اړیکه ده، دوه ګونې اشتراکي اړیکه او درې ګونې اشتراکي اړیکه. یو ګونې اشتراکي اړیکه هغه اړیکې ته ویل کیږي چې د دوو اټومونو تر منځ د یوې جوړې الکترونونو په شریک ډول ایښودلو سره رامنځته کیږي او د یوې کرښې په واسطه سره ښودل کیږي. د بیلګې په توګه د اکسیجن عنصر هم د هایدروجن په شان په دوه اټومي شکل سره موندل کیږي. نو د اکسیجن او اکسیجن تر منځ کیدای شي چې یو ګونې اشتراکي اړیکه وي، او دوه ګونې اشتراکي اړیکه بیا هغه اړیکې ته ویل کیږي چې د دوو اټومونو تر منځ د جوړه الکترونونو په شریک ډول سره ایښودلو څخه رامنځته کیږي. او دغه اړیکه کیدلی شي چې د دوو کرښو په واسطه سره موږ او تاسو وښیو. په همدې ترتیب د ایتلین په مالیکول کښې د کاربون د دوو اټومونو تر منځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري، او یا هم کیدای شي چې د اکسیجن او اکسیجن تر منځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود ولري. او درې ګونې اشتراکي اړیکه بیا هغه اړیکې ته ویل کیږي چې د کاربون د دوو اټومونو تر منځ د درې جوړه الکترونونو په شریک ډول ایښودلو سره منځته راځي. لکه بیا موږ او تاسو د درویو کرښو په واسطه سره کولای سو چې وښیو چې دا اړیکه هم کیدلی سي چې د نایتروجن او نایتروجن تر منځ، او هم کیدلی سي چې د ایسیتلین په مالیکول کښې هم د کاربون د دوو اټومونو تر منځ شتون ولري. ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کښې تاسو وینئ چې د یو ګونې، دوه ګونې او درې ګونې اشتراکي اړیکه د یو نو اټومونو او مختلف اټومونو تر منځ یو ګونې او دوه ګونې درې ګونې اشتراکي اړیکه موږ او تاسو ته بیانوي. لومړی هایدروجن او هایدروجن تر منځ، که څه هم موږ او تاسو وویل چې هایدروجن په ازاده بڼه نه بلکې په دوه اټومي شکل سره موندل کیږي، نو خپل یو اټوم الکترون د بل اټوم الکترون سره په شریک ډول ایږدي چې په دې ځای کې تاسو وینئ. او په همدې ترتیب د اکسیجن او اکسیجن تر منځ بیا دوه ګونې اشتراکي اړیکه موږ او تاسو وایو چې دا هم یو نو اټومونه دي چې اکسیجن د بل اټوم اکسیجن سره دوه الکترونونه په شریک ډول سره ایږدي چې دا دوه ګونې اشتراکي اړیکه ده. او په همدې ترتیب د په مختلفو یا مختلف النوع اټومونو تر منځ اشتراکي اړیکه وینو چې د اوبو په مالیکول کښې د هایدروجن، اکسیجن او هایدروجن تر منځ یو اشتراکي اړیکه څه ډول ده. موږ او تاسو وینو چې اکسیجن د خپلو دوو نورو اټومونو چې هایدروجنونه دي، یو هایدروجن دلته او یو هم دلته، د دواړو سره الکترونونه په شریک ډول ایښي دي. په همدې ترتیب موږ او تاسو د اشتراکي اړیکو مثالونه دي. په همدې ترتیب راسي تاسو دلته وینئ چې د هایدروجن او کلورین ترمنځ دو ګونې اشتراکي اړیکه موږ او تاسو وینو. یو ګونې اشتراکي اړیکه چې هایدروجن ګاز یو الکترون کلورین ته په شریک ډول ورکوي تر څو کلورین هم اوکتیت حالت غوره کړي. او په همدې ترتیب لاندې مثال کې د کاربن ډای اکسایډ مرکب چې د مختلفو نوع اټمونو ترمنځ د هغوی اشتراکي اړیکه موږ او تاسو ته بیانوي. رازو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په دې برخه کښې د اشتراکي د کیمیاوي اړیکو درېیم ډول ته راورسېدلو چې په دې برخه کښې به موږ او تاسو فلزي اړیکې وپېژنو. چې فلزي اړیکې یا هم میتلیک بوند چې شته ویل کېږي، فلزي اړیکه هغه اړیکه ده چې نه اشتراکي یعنی کوویلان او نه هم آیوني اړیکه وي، یعنی د هغوی سره په مکمل ډول توپیر لري، ځکه فلزات چې دي له نورو موادو سره د برېښنایي او تودوخې تېرونې د ښه خاصیت پر بنسټ توپیر کېدلی سي. یعنی د نورو موادو سره فلزات فرق کوي. که څه هم موږ او تاسو د فلزي اړیکې د عنوان پر اساس له پوهېږو چې دا فلزي اړیکه د یوازې د فلزاتو ترمنځ رامنځته کېدلی سي، نو په همدې اساس چې فلزات د یو ښه خاصیت پر بنسټ چې همدا د دوی یو ښه خاصیت دی چې د برېښنا او تودوخې د تېرونې قابلیت لري، نو په همدې اساس په فلزاتو کښې هغه ویلانسي الکترونونه کوم چې په وروستي قشر کې قرار لري، یعنی د وروستي قشر الکترونونه دوی له خپل اړوند اټوم سره په تړلي شکل سره نه وي، یعنی اړوند اټوم باندې تړلي نه وي، بلکې د فلزاتو په ټولو برخو کښې د حرکت په حالت کې وي. ګرانو زده کوونکو، ستاسو د توجه څخه یوه نړۍ مننه. موږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېده.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکی هیلی او احترامات می ومنه. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د نهم ټولګي د کیمیا مضمون څلورم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده اروماتیک هایدروکاربونونه، دریم څپرکی. د یو دېرشمې صفحې څخه پیل تر پنځه دېرشمې صفحې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، اروماتیک هایدروکاربونونه، که زه هم موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستل چې خپله هایدروکاربونونه په دوو برخو ویشل سوي وه، الفاتیک مرکبات او اروماتیک. په تېرو لوستونو کښې موږ او تاسو په الفاتیک مرکبات باندې بحث وکړ، ومو پېژندل، مرکبات مو وپېژندل، په همدې اساس د هغوی نوم ایښودنه مو وویل، ډولونه مو وویل. راځو په دې لوست کښې به موږ او تاسو په اروماتیک هایدروکاربونونو باندې بحث وکړو. د اروماتیک هایدروکاربونونه چې دي هغوی د مرکباتو چې دي نوم چې ده خپله د لاتیني کلمې اروما څخه اخیستل شوې ده، چې اروما خپله د یو ښه بوی یا هم عطري بوی څخه اخیستل شوې یا هم په هغه معنا سره ده. دا مرکبات چې دي د ډول ډول بویونو درلودونکي دي. د دوی د مرکباتو یا هم د دوی د مرکبات څخه لومړی مرکب خپله د بنزین اروماتیک مرکب ده، چې خپله د بنزین بړاسونه چې دي هغوی ظاهري دي، د ځیګر، پښتورګو او داسې نورو سرطاني ناروغیو سبب کېږي. ځینې اروماتیک مرکبات چې دي یا هم ځینې اروماتیک هایدروکاربونونه چې دي هغوی په تنباکو کښې هم شتون لري، د زیاتو سرطاني ناروغیو سبب ګرځي. یو شمېر هایدروکاربونونه اروماتیک هایدروکاربونونه یا هم اروماتیک مرکبات چې دي هغوی ډېر اهمیت وړ دي، هم اهمیت او ارزش لري، ځکه زیاتره چې دي هغوی څخه دوا جوړولو کښې، په رنګ جوړولو کښې او همدې ترتیب نساجي په صنعت کښې هم ورڅخه استفاده کیږي. او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وویل چې د مختلفو ځایونو کښې د دې څخه استفاده کشي، یو هم له هغوی څخه لکه اسپرین. اسپرین چې د خپله د دردونو د ارامتیا لپاره ورڅخه استفاده کیږي، تیتراسیکلین چې د هغه د انټي بیوټیک په ډول سره استفاده کیږي یا هم استعمالیږي، د اروماتیک د مرکباتو مهمې سرچینې چې د هغوی د ډبرو سکاره او پیترولیم دي، چې یو هم موږ او تاسو د هغوی د مواد څخه چې دوی په تدریجي ډول سره لاسته راځي، د ډبرو سکاره او پیترولیم دي، چې هغوی د ډبرو سکاره یا کیر دي چې دا د ډبرو د سکرو له تجریدي تقدیر څخه لاسته راځي. د ډبرو د سکرو کیر چې د هغه خپله تور رنګه مایع ده چې د اروماتیک هایدروکاربونونو له مخلوط څخه جوړ شوي دي. که څه هم دوی کچیرې د تجریدي تقدیر څخه یا هم د تجریدي تقدیر د عملیې لاندې ونیول شي، ګرانو زده کوونکو، له هغه څخه اروماتیک هایدروکاربونونه لاسته راځي، چې یو هم هغه اروماتیک هایدروکاربونونه کیدای شي لکه تالوین وي، بنزین وي، نفتالین وي، اندراسین وي او داسې نور لاسته راوړل شي. ګرانو زده کوونکو، تاسو په دې لاندې فورمول کښې وینئ چې دا خپله د بنزین مرکب ده، چې بنزین خپله یوه بیرنګه زهري مایع ده، یوه بیرنګه زهري مایع ده چې خپله مخصوص بوی لري چې 80 درجه سانتیګرید کښې دی په ایشیدو راځي او په عضوي محلولونو کښې لکه ایتر، الکول، اسیتون، اسیتیک اسید کښې په ښه توګه حلیږي. او همدارنګه خپله د بنزین چې ده د عضوي مرکبات لپاره یو ښه محلل هم ده. په همدې ترتیب د شحمیاتو، ربر، آیودین او سلفرو د حلل وهلو لپاره هم د بنزین مرکب څخه استفاده کیږي یا هم ګټه اخیستل کیږي. لکه څنګه چې موږ او تاسو وینو، دا خپله یو اروماتیک هایدروکاربون ده، بنزین چې د کاربونونو شمیر یې 6، د هایدروجنونو شمیر یې هم 6 ده. اروماتیک ډول دوی یوه حلقه جوړوونکي مرکبات دي. تاسو وګورئ چې د کاربون او کاربون ترمنځ یې دلته د دوی ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري، او د کاربون او هایدروجن ترمنځ وینو چې یو ګونې اشتراکي اړیکه ده، او دوی د خپل اړیکې په دې اساس داسې ترتیب کړي دي چې د دوی ترمنځ یو سایت حلقه یا هم حلقوي بڼه یې ځان ته غوره کړې ده. نو ځکه ورته وایي چې دا اروماتیک هایدرو کاربونونه دي. نو په همدې اساس کوئ، که چیرې موږ او تاسو د بنزین مرکب د هوا د اکسیجن په شتون کې، که چیرې د هغوی د کاربونونو د اټومونو د زیاتوالي له کبله ووینو، دوی چې دي په خپله په ژړ لوګي لرونکي لمبې سره سوځي. کله چې وسوځېده، موږ او تاسو وینو چې یوه اندازه کاربون ډای اکساید مرکب، اوبه او یوه اندازه یا یو مقدار انرژي ازادوي یا تودوخه ازادوي. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د بنزین د ځینو مشتقاتو فرمولونه تاسو وینئ چې په دې شکل کې د دوی موډلونه موږ او تاسو داسې شکل سره ترتیب کړي یا فرمولونه وینو چې یو هم فینول ده، چې دا هم د بنزین د ځینو مشتقاتو څخه شمېرل کیږي، یا هم د بنزین مشتق ده چې د 6 کاربونونو درلودونکي ده. دې ترتیب وګوري چې د هایدروجنونو شمیر هم 6 ده، او دې مرکب نوم د فینول. په همدې ترتیب یو هم بینز الدهاید ده، بینزویک اسید ده، چې مالیکولي فرمولونه، ساختمانی فرمولونه او موډلونه موږ تاسو دې ترتیب سره وینو. ګرانو زده کوونکو، راځو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د اروماتیک مرکباتو یو بل ډول ته، چې دا هم نفتالین نومیږي. نفتالین هم هغه مرکب ده چې خپله یو اروماتیک مرکب یا هم د اروماتیک هایدروکاربونونو د جملې څخه شمیرل کیږي، چې خپله عمومي فرمول یې د بنزین د دوو کړیو له یو ځای کېدو څخه داسې جوړه شوې ده، کوم چې د دواړو کړیو ترمنځ یوه ګډه زوله موجوده وي، چې مالیکولي او ساختماني فرمول یې موږ او تاسو په لاندې ډول سره وینو. دا د نفتالین هغه مالیکولي او ساختماني فرمول ده چې د بنزین د دوی کړیو د یو ځای والي څخه چې سوې ده ماینس ته راغلې ده. په همدې ترتیب د دوی ترمنځ د کاربونونه یو د دواړو کړیو ترمنځ مشترک ښودل سوي دي، او عمومي فرمول ده یا مالیکولي فرمول ده CH+ هایدروجنونه هم دې ترتیب سره 8. په دې شکل سره دا د دوی هغه نفتالین مرکب و چې دا هم د ارماتیک مرکباتو د ارماتیک هایدروکربونونو د جملې څخه شمیرل کېده. نفتالین چې د ګران زده کوونکو هغوی څخه موږ او تاسو د ډبرو د سکرو له پرله پسې تجرید تقدیر څخه د سپین رنګه کریسټلونو په بڼه کولای سو چې لاسته راوړو. داسې چې دوی یو خاص بوی درلودونکي دي او د نفتالینو د ویلې کېدو ټکي چې د هغه اتیا درجه د سانتیګریډ یعنی دا چې دوی په اتیا درجه د سانتیګریډ کړي په ډېر آسانۍ سره کولای سي چې دوی ویلې شي، او په همدې ترتیب د دوی د ایشېدو ټکي چې د هغه دوه سوه اتلس درجه د سانتی ګریډ کړي دوی په جوش راځي یا هم ایشي، او په همدې ترتیب دوی په ډېر آسانۍ سره کېدلی سي چې په غاز باندې بدل شي یا هم تبدیل سي یا هم غاز ورڅخه لاسته راوړل سي. چې دغه مرکب خپله د کوي د لارو له منځه چې شکوي وړي، او په همدې ترتیب سره په ځینو نورو ځایونو کښې هم د دې څخه چش کېږي استفاده کېږي، چې یو هم په تشنابونو کښې د بدبویي د لیرې کولو لپاره هم چش کېږي استعمالېږي، او په همدې ترتیب د نفتالین اروماتیک هایدروکاربونونو څخه په مختلفو ځایونو کښې د ځینو میکروبونو د منځه وړلو لپاره هم چش کېږي د نفتالین مرکب څخه استفاده کیږي یا د نفتالین هایدروکاربون څخه استفاده کیږي. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو بنزین او په همدې ترتیب نفتالین هم وپېژندل چې دوی هم د اروماتیک هایدروکاربونونو د جملې څخه شمیرل کېدل یا هم د ډولونو څخه. یو هم راځو موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې انتراسین پېژنو چې خپل انتراسین هم یو اروماتیک هایدروکاربون شمیرل کېږي یا هم د اروماتیکو هایدروکاربونونو د ډولونو څخه و. چې موږ او تاسو وایي نفتالین انتراسین چې د عمومي فرمولې سي څلور یعنی د کاربونونو شمیر یې څوارلس او د هایدروجنونو شمیر یې لس ده، چې د عمومي مالیکولي فرمول سو. او انتراسین چې د خپله کلک پولی سایکلیک اروماتیک هایدروکاربون ده چې د بنزین د دریو کړیو د یو ځای والي څخه منځته راغلي او درې حلقوي جوړښت یې رامنځته کړی ده. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني د بنزین د دریو کړیو څخه یا هم د بنزین د دریو کړیو پر اساس باندې دوی داسې منځته راغلي چې درې حلقوي جوړښت یې رامنځته کړی ده. او خپله د انتراسین مرکب چې ده یا هایدروکاربون چې ده هغه د ډبرو د سکرو یوه برخه هم شمیرل کېږي، او انتراسین چې ده خپله یو سور رنګه لیزرین او داسې نورو رنګونو په تولید کښې هم استفاده ورڅخه کېږي او کارول کېږي. که څه هم انتراسین چې ده په اصل کې یوه بې رنګه مرکب دی یعنی خپله رنګ نه لري، خو د الټراویلټ وړانګو تر لاندې دوی یو نیلي رنګ غوره کوي چې دوی د نیلي رنګ غوره کولو وروسته کولای سي چې همداسې نور رنګونه لکه سور رنګه او داسې نور رنګونه چې شکړي تولید کړي. دا یې موږ او تاسو هغه مالیکولي فرمول سو، او په همدې اساس د دوی هغه حلقوي جوړښت او ساختماني فرمول موږ او تاسو وینو. ګرانو زده کوونکو، راځو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو وینو چې هغه یو هم تالوین ده چې تالوین هم د اروماتیک هایدروکاربونونو د جملې څخه شمیرل کېږي چې دوی خپله عمومي فرمول یې سی شپږ د هایدروجنو شمیر پنځه او په همدې ترتیب سی اچ درې یو میتایل ګروپ لري. دوی چې د اروماتیک هایدروکاربونونه دي او بې رنګه اروماتیک هایدروکاربونونه دي چې خپله رنګ نه لري، او په همدې ترتیب دوی په اوبو کښې منحل کېدونکې مایع ده چې په اوبو کښې په مکمل ډول سره حلیږي. چې موږ او تاسې هغه مالیکولي فرمول وینو، او په همدې اساس هغه یې دی هم چې ویني د دوی هغه حلقوي جوړښت یا اروماتیک ډول ده چې په همدې ترتیب د کاربون او کاربون تر منځ دوی دوه ګونې اړیکه وجود لري، او د بنزین د کړي پر اساس منځته راغلي دي، او په همدې ترتیب یوه اړیکه یې د میتایل ګروپ سره، او په همدې ترتیب هر کاربون د یو هایدروجن سره په اړیکه کې. چې دا وو ګرانو زده کوونکو تالوین چې خپله د اروماتیک هایدروکاربونونو د جملې څخه شمیرل کېږي. گرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د اروماتیک مرکباتو ډولونه هم وویل، اروماتیک هایدروکاربونونه مو هم وپېژندل. که څه هم موږ او تاسو وویل اروماتیک هایدروکاربونونه څخه موږ او تاسو په مختلفو ځایونو کښې استفاده کولی سو، یو هم د هغوی څخه ګرانو زده کوونکو اروماتیک مرکبات چې موږ او تاسو وویل خپله عضوي ترکیبونه هم درلودله، چې د هغوی څخه موږ او تاسو د ډبرو له سکرو او نفتو څخه خپله اروماتیک هایدروکاربونونه لاسته راوړله، او دوی چې وه یو هم بنزین، تالوین، انتراسین او په همدې ترتیب نفتالین، دوی چې ټول اروماتیک هایدروکاربونونه وه. په دوی کښې یې بنزین په ژړ رنګه لوګي لرونکي لمبې سره سوځېدل، او بیا به موږ او تاسو ویله چې یو بنزین کړي یا هم بنزین او اروماتیک هایدروکاربین کاربون به یې لاسته راوړ. او اروماتیک مرکبات ټول په مختلفو ځایونو کښې موږ او تاسو کولی سو چې استفاده ورڅخه وکړو، یا هم په مختلف صنایعو کښې لکه د درمل په جوړولو کښې چې مختلف دواګانې ورڅخه جوړېدلی، لکه اسپرین و تیتراسیکلین او داسې نور درمل په جوړولو کښې موږ او تاسو استفاده ورڅخه کوله. او په همدې ترتیب د اروماتیکو هایدروکاربونونو یا اروماتیکو مرکباتو څخه د رنګ په جوړولو کښې چې مختلف رنګونه رامنځته کېدل، په مصنوعي ډول سره موږ او تاسو د اروماتیک مرکباتو څخه دا چې مختلفو ځایونو کښې استفاده کېږي. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسئ. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکی هیلې او احترامات مې ومنئ. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ، روغ او صحتمند به یاستئ. زه ستاسو ښوونکی دیانا صالحی یو ځلې بیا تاسو ټولو ته د لسم ټولګي 15 لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې منتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده ګازه، چې د 150 صفحې څخه پیل تر 145 صفحې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوست کښې لوستلي وه د مادې هغه درې ګونې حالتونه، جامد حالت، مایع حالت مو ولوستل، چې جامد حالت او مایع حالت په مکمل ډول د هغوی عمومي خواص وه، د هغوی باندې د تودوخې اغېزې موږ او تاسو وویل. نن ورځ موږ او تاسو راځو په ګازاتو باندې بحث کوو چې ګازات څه ډول یوه ماده ده. ګازات یا هم د مادې هغه حالت ویل کېږي چې دوی نه ټاکلی شکل لري، نه ټاکلی حجم لري، ځکه چې د دوی د ذراتو ترمنځ یې هغه د جذب قوه ډېره زیاته ده، او د دوی چې دي تغیر منونکي دي، د ذراتو ترمنځ یې د جذب قوه کمزورې ده، خو نامنظم حرکت لري، او کثافات یې چې دي ډېر لږ دي، یعنې کثافت یې ډېر لږ دی، خو د فشار په مقابل کې دی کېدای سي چې بېرته متراکم سي. راځو ګرانو زده کوونکو، د ګازات عمومي خواص ده، چې ګازات موږ او تاسو وویل چې نه ټاکلی شکل لري، نه ټاکلی حجم لري، د دوی د تراکم خاصیت چې دی هغه تراکم خاصیت لرونکي ګازات مواد شمېرل کېږي. د ګازاتو د ځانګړتیاوو په پام کې نیولو سره موږ او تاسو طبیعي ګازات هم لرو، چې طبیعي ګازات یو بل ته سره ورته دي، او دغه ورته والی موږ ته دا امکان راکوي چې موږ او تاسو لومړی باید د دوی د خواص څخه وروسته په نورو ګازاتو باندې چې ایډیال ګازونه او حقیقي ګازونه دي هغوی لومړی باید موږ او تاسو هغوی وپېژنو. خو اوس دلته موږ او تاسو دا روښانه کوو چې عمومي خپله ګازات چې دي د دوی تراکم خاصیت لرونکي دي، د یوې مادې طبیعي انرژي بلل کېږي، خپله د ذراتو ترمنځ یې د جذب قوه کمه یا کمزوره ده، یا ځینې وختونه وجود نه لري. خو دا ګازات چې دي ځینې یې دا ډول خواص نه لري، ځینې یې کلک او ځینې یې ماتېدونکي نه دي، او د هغوی ترمنځ بیا فاصله یې زیاته دوي. خو د دې هغه متراکم خاصیت موږ او تاسو وویله چې یو د فشار په مقابل کې ډېر کم دي، دا ګازات دي. د دې لپاره چې موږ او تاسو ګازات ښه وپېژنو، څلور مهم نقاط باید موږ او تاسو چې هغه خپله د ازمایښتي قوانینو په اړه هم دي ډېر کومک راسره کوي، چې عبادت لومړی د حجم څخه دي. کچیر گازونا ناساپا یو ځلی منبسط سی یا هم انبساط شي خپل اړوند لوشي چې جکړي ډکړي تر د غازات او حجم تل د هغوی د لوشي له حجم سره یو شان وي. خو د غازات او حجم د اندازه کولو کمیتونه باید له نړیوال سیستم سره چې هغه سره سم یو واحد په توګه باید وټاکل شي. نو موږ او تاسو د هغوی لپاره خپله حجم چې د یو اشغال شوې فضا ده د یو جسم په واسطه دې ته موږ او تاسو حجم وایو. چې موږ او تاسو حجم په وی تور سره ښودلی سو ګرانو زده کوونکو، هغه حجم خپله د په اس آی سیستم کښې موږ او تاسو کولی سو یا په نړیوال سیستم کښې په لیټر او ملي لیټر سره اندازه کړو. نو موږ او تاسو وایو چې زموږ یو لیټر حجم مساوي کېږي په زر ملي لیټر سره، یا هم یو ملي لیټر مو بیا مساوي کېږي په یو سانتي متر مکعب سره، یا یو سانتي متر مکعب مو بیرته مساوي کېږي په یو سی سی سره، او بیرته یو متر مکعب مو مساوي کېږي په زر لیټر سره. دا هغه حجم و چې موږ او تاسو وویل چې په راتلونکي ځینې قوانین لرو د ایډیال غازاتو چې په هغو کې زموږ سره ډېره مرسته کوي. دوهم فشار دی چې خپله موږ او تاسو وایي د یو د سطحې پر یو واحد باندې وارده شوې قوه عبارت ده فشار څخه ده، چې پی مساوي کېږي یعنی فشار اف پر اس باندې وارده شوې قوه پر سطح باندې. زموږ یو اټموسفیر فشار ګرانو زده کوونکو مساوي کېږي په 268 تور سره، یا یو اټوم مو یا یو اټموسفیر مو مساوي کېږي په 268 ملي متر د سیماب سره. چې موږ او تاسو کولی سو په همدې اساس په ځینو محاسبات کې د فشار په قیمتونه پر دې اساس باندې چې شکو محاسبه کړو. او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، یا هم د تودوخې درجه ده چې دا هم باید په غازاتو کښې د راتلونکي قوانینو کې یو ډېر مهم بلل کېږي، هغه درجه یا د غازاتو تودوخه ده چې خپله د غازاتو تودوخه په عمومي توګه موږ او تاسو کولی سو چې په کالوین سره اندازه کړو، چې بیرته خپله د مطلقه تودوخې په نوم سره هم یادیږي، چې هغه تودوخه مساوي کېږي په تی کې یعنی درجه د تودوخې درجه ده کالوین مساوي کېږي سانتیګرید یا سلسیوس جمع 273 سره. دا خپله هغه د تودوخې د درجې د اندازه کولو هغه مطلقه تودوخه یا قیمت و. بل ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د مادې مقدار لرو، یا د غازي مادې مقدار چې په عمومي توګه د موادو مقدار په مول سره موږ او تاسو اندازه کوو، چې په همدې ترتیب سره په این تور سره ښودل کېږي. خپله د مطلوبې مادې د ګرامونو اندازه پر مالیکولي یا اټومي کتلې له ویشلو څخه کېدلی شي چې د مادې د مولونو مقدار موږ او تاسو لاسته راوړو. لکه څنګه چې تاسو ویني د مادې د ګرامونو اندازه پر مالیکولي کتلې، دا د ګرامونو اندازه پر مالیکولي کتلې عبارت څه څخه دی؟ عبارت د غازي مادې د مقدار څخه دی، یا هم د مولونو د مقدار څخه دی. چې موږ او تاسو وویل چې د مادې مقدار موږ او تاسو په مول سره اندازه کوو په انتر سره چیو. ګرانو زده کوونکو، راځو دلته د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د غازاتو لپاره یو څو قوانین وه، چې لومړی قانون د بایل قانون و چې خپله بایل په 1682 میلادي کال کښې د رابرت بایل او ادام ماریوت په نوم سره یو دوه فرانسوي فزیک پوهان وه، چې یو له بل څخه یې جلا د غازاتو د حجم او فشار ترمنځ یو اړیکه په ثابته تودوخه کې وڅېړل او ترلاسه کړله، چې دوی دا ثابته کړله چې په باید ثابته تودوخه کښې باید په ثابته تودوخه کښې د غازاتو د ټاکلې کچې حجم پر هغوی باندې د وارد شوي فشار سره مستقیماً متناسبه وي. یعنی دا چې کله په تودوخه ثابته اوسي د غازاتو فشار چې دی حجم سره معکوسه اړیکه لري. یعنی که چیرې موږ او تاسو وایي تودوخه زیاتېږي نو دوی د غازاتو فشار باید کم سي، او که چیرې تودوخه کمه سي د غازاتو فشار باید څه سي؟ زیات سي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني پی یو وی یو مساوي کېږي په کالوین سره، او دغس په ترتیب سره پی دوه و او وی دوه مساوي په کا دوه سره، چې د دې څه موږ او داسې فورمول لاسته راوړو چې موږ او تاسو وایو چې پی یو او وی یو مساوي کېږي په پی دوه و وی دوه سره. یعنی د حجم او د فشار ترمنځ رابطه ده، د حجم او د فشار ترمنځ رابطه چې ده هغه دوی چې دی یو له بل سره معقوصا متناسب دي، د یو په زیاتېدو سره یو کمیږي، د بل په کمیدو سره بل زیاتېږي. رازو ګران زده کوونکو موږ او تاسو په دې قانون یا په دې مثال باندې یو مثال حل وو چې په دې مثال کې موږ او تاسو مثال لکه شوې دي و یو اډیال ګاز د بایل د اندازه کولو په دستګاه کې شتون لري چې په 425 ملي متر د سیما فشار کې دوی د ګاز حجم یې 228 ملی لیټر دی که چیرې فشار یې 825 ملی متر د سیماب ته بدل شي تاسو یعنی حجم هم ورسره بدلیږي نو په دې ځای کې که چیرې تودوخه ثابته اوسي د فشار او د حجم ترمنځ معقوله رابطه د بل د قانون پر اساس باندې تاسو شي کوي محاسبه کوي اوس نو راځو ګران زده کوونکو موږ او تاسو ته قیمتونه راکول شوي دي هر یو قیمت دې ترتیب سره وي یو سل 225 ملی لیټر پی یو مساوي کیږي په دومره سره فورمول لرو په عمومي فورمول کښې موږ او تاسو چې فورمول لاسته راوړی وو په تېر صفحه کې چې پی یو وي یو مساوي کېدل په پی دوه وو وي دوه سره د هغوی لپاره موږ داسې یو فورمول لرو نو دې فورمول کښې موږ او تاسو څخه وي یو نامعلومه دي د وي یو د وي دوه د پیدا کولو لپاره وي دوه نامعلومه دي وي یو قیمت یې راکړي د وي دوه د پیدا کولو لپاره راځو ګران زکون داسې فورمول جوړو چې وی دوه مساوي کیږي وی یو ضرب پی یو تقسیم پر پی دوه سره یعنی په دوام فشار باندې نو د هر یو کمیت پر ځای باندې خپل قیمتونه وضعه کوو مشابه حدونه مشابه حد سره اختصاریږي ملي متر د سیماب د ملي متر سیماب سره اختصار شي یوازې به ملي لیټر پاتې شي 200 وسلویش ضرب پر 425 کې تقسیم پر 825 باندې کله مو تقسیم کړه مساوي کیږي په دومره 178 ملي متر سره دغه قیمت موږ او تاسو لاسته راوړي د هغه قیمت دی چې موږ او تاسو څخه د وي دوه قیمت نامعلوم وو لاسته مو راوړي دا د چا د قانون پر اساس د بایل د قانون پر اساس راځو ګرانو زده کوونکو کله چې موږ او تاسو د بایل قانون وپېژند راځو د چارلس قانون پېژنو چې په ګازاتو باندې دلته د تودوخه اغېز راته بیانوي د چارلس په نوم سره یو فرانسوي فزیک پوه ګرانو زده کوونکو په 1980 میلادي کال کښې د ګازاتو د حجم بدلون د تودوخې په بدلون یعنی په ثابت فشار کې موږ او تاسو لپاره مطالعه کړ خو نوموړی عالم دا ولیدل چې خپله په ثابت فشار کښې یعنی که چیرې فشار ثابت وساتل سي نو دلته به که ګازاتو ته تودوخه ورکړل شي نو تودوخه به یې له 0 درجه د سیلسیوس څخه بیا تر 80 درجه د سیلسیوس پورې به بدلیږي نو د نوموړو ګازاتو د حجم بدلونونه خپل یو د بل سره څه شي دي معادل دي بیا په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو په 1806 او تر 1808 کلونو پورې د ګیلوساک په نوم سره یو بل عالم و چې هغه هم د 40 د ګازاتو فهرست پوره کړ او دا یې هم موږ او تاسو لپاره وښودل چې په ثابت فشار کې د تودوخې د یوې درجې سانتي ګرید په زیاتوالي سره د ګاز حجم چې د یو پر 223 برخې سره انبساط کوي خو د 40 او د ګیلوساک دغه د دریو نمونو یوه څېړنه هم موږ او تاسو لپاره بیان کړې وه خو راځو ګرانو زده کوونکو اوس په دې ځای کښې موږ او تاسو وویله چې د دوی هغه د ګازاتو حجم د تودوخې د درجه سره مستقیمه اړیکه لري په هغه صورت کې که چیرې فشار ثابت وساتل شي نو پی یا فشار ثابت شو کانسنټ څو وي او یعنی د حجم او تودوخې ترمنځ دلته مستقیمه اړیکه وجود لري مستقیمه یعنی د حجم د تودوخې په زیاتېدو سره حجم زیاتیږي او د تودوخې په کمیدو سره حجم کمیږي وي یو تقسیم پر وي دوه مسل کیږي چې یو تقسیم پر وي دوه سره تاسو ګرانو زده کوونکو اوس موږ او تاسو د 40 قانون پر هغه معادله چې لاسته راغلې معادله وه فورمول وو پر هغه باندې یو مثال موږ او تاسو حل وو په دې مثال کښې موږ او تاسو وایي وه یو اډیال ګاز چې 225 درجه د سانتي ګرید کښې حجم یې 1.25 لیټر درلودونکي وي که چیرې تودوخه 50 درجه سانتي ګرید ته بدله شي یا هم تبدیل شي نو د ګاز حجم به څومره وي تاسو یې پیدا کړي په هغه صورت کې چې پی یا فشار به چې اوسي ثابت اوسي یعنی که چیرې موږ او تاسو وایي فشار ثابت اوسي د یو ټاکلي مقدار ګاز حجم نو د هغه ګاز یعنی لومړنۍ تودوخه او که چیرې تودوخه موږ او تاسو په ټی دوه سره وشي او د ګاز حجم په وی دوه او په همدې ترتیب نو موږ او تاسو یو فورمول لرو چې د دې فورمول پر اساس وی یو مساوي کیږي وی دوه تقسیم پر ټی یو یعنی کی دو باندې اوس راځو هر یو قیمت را کول سوې دي ګران زکون کو دی یو قیمت را کول سوې یو اشاریه اته وس لټر د ټي یو قیمت 25 سانتی ګریډ ټي دو مساوي کیږي په 50 درجه سانتی ګریډ یا سیلسیوس وی دو نه معلومه دي دی وی دو د پیدا کول لپاره ګران زکون کو موږ او تاسو دلته فرمولر په فرمول کې هر یو پر ځای باندې خپل ټاکلې قیمت وازه کو د هر کمیت پر ځای باندې چې وی دو یعنی دوام هجوم چشته نه معلومه ده مساوی بسی د غاز هجوم یو اشاریه اتیوش لیټر مرحله تاسو د وی یو پر ځای باندې وازه کړ ضربی درې سوه دلته مرحله تاسو هغه خپل د دې سمخ کې دلته قیمتونه وازه کو تاسو دلته وګوري دلته درجه د سیلسیوس را کول سی ده کولای شو چې دغه درجه د سیلسیوس چیشته واړو کلوین ته واړو ځکه چې مرحله تاسو وایي که چیرې دلته فشار ثابت وساتل شي نو په دې صورت کې موږ او تاسو لومړی راس تودوخه مو سانتی ګرید څخه وسلی کالوین ته واړول دا 25 درجه سانتی ګرید 200 دروازه کیږي نیوش یعنی 298 درجه کالوین ته واوښتل او دا هم په دې ترتیب چې دوا مساوي ده 1500 درویش درجه د کالوین هر یو پر ځای مو خپل قیمتونه وازه کړل یو پر بل مو تقسیم کړل مساوي کیږي مشابهت د مشابهت سره اختصاریږي یو اشاریه نه دیش لیټره پاتېږي چې دا زموږ تاسو د حجم قیمت سو پای ته ورسئ تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چاره ولري
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ 00 4 0 2 3 1 1 1 1